او نور توکره داخل کې موجوده تاسو کې ورته شل کاله امریکایي اشغال موجود و دلته ډیر خطرناک استعمار ریشې کړې وي او دا اوس هم دی غوی ریشې لا هم شته په افغانستان کې لا هم د دې ضرورت
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان بیر لري که چیرته خلکو ته واک وسپاري یعنی لوی جرګم په یو شکل انتخابات که خلکو ته موقع ورکړي چې دوی خپل انتخاب ولري بیا به نور رامخ کې شي هغوی به په حکومت او په دولت کې ځای پیدا کړي
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګي ترلاسه کړې وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخته پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده کاروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح که تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت د انتخاب موضوع
لیکن همت صاحب دلته اوس کوم شي ته چې ښاغلی کرزي اشاره کړې مسله دا نه ده چې اوس تاسې په حکومت کې خلک درګډ کړئ بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبي مشروعیت پیدا کړئ دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلې د حکومت نیولی دی یوه جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکولی شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي. په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی شي په واک او په ځواک
د مشروعیت موضوع که سړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یوه ډله امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې. د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي
مرسته خو دغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل په څه کې ده که تاسو خو دغه ثابته کړي دنیا یې نه در سره مني که تاسو سل واري مو وایي دنیا یې نه مني کې منله خو تر اوسه به یوه هیواد ستاسو حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
تروان صاحب زه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غوښتنې دي یو د پردې تر شا خپل اهداف دي. دا نه دنیا زموږ د ملت ده د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي. دوی که غمخوار وایي دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست. د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي. زه چې څومره خبر یم تروان صاحب محترمه دا اوس هم دغسې یو 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 ضمني کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د هغه ابتدایي چارو باندې کار وشي او د نړیوالو دغه ظاهري کوم دلیل چې یادیږي دا هم دفع کړل شي. زه فکر کوم دا ډېره ستونزمنه موضوع نه ده. موږ تاسې به په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل
شي. بله شهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسې وایئ چې د ملت استازی دا د ملت استازی به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او د واکمن خوښه نه وه هغه یې بیا نه ده منلې.
ګوره یو خو هغه مشورتي لویې جرګې دي چې د هغې فیصلې خو نور الزامي نه دي. د وخت حکومت یا د وخت زعامت که مني که نه مني ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دودیز عنعنوي لویې جرګې د هغې فیصلې الزامي زموږ خو دا اوس هم یو افغان زما پیشنهاد دا ده چې دغسې یو دودیز عنعنوي لویې جرګې چې هیڅ افغان د هغې نه احساس محرومیت ونه کړي یعنی هر افغان چې د هرې ژبې وي چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړې انتصابي وي یعنی دولت یې راغواړي حاکم دولت یې راغواړي څنګه به د خلکو استازیتوب پوره کوي؟
څاروان صاحب زه دغه د شلو کلو تجربه در سره شریکوم. په دا شلو کلو کې ډېرې جرګې راوغوښتل شولې حتی په دوه یا درې جرګو هغه کسان غړی زه وم یعنی که یو کس یا دوه کسه په دارالانشا کې که د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملي و اکثره داسې خلک وو چې هغه د حکومت نه بیرون یعنی په حکومت کې کوم رسمیت
مثلا په همدغه جرګو کې د طالبانو استازی نه ولا و دا اوس ټوله مني چې طالبان د ملت د یوې برخې استازیتوب کوي.
مګم دغه خبر پاغه وخت کې به مویل چې دا جرګه نیمګړی نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د ننه د کور د ننه دي که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي هغوی هم باید دغه جرګې ته را دعوت شي زه فکر کوم چې جرګه یو بهترینه لار به وي په د اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي زه خپل هم ملاحظ یو افغان ښه خاطره نه لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخلې پکې وې خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړی یعنی هغه انتخابات چې باید شفاف وي او سرتاسری متاسفانه نه و نور اوس هم هغه شرایط ته برابر نه نو بیا بل معقوله لار نشته چاپ لدینه چې یو دودیزه عنعنوي ملي لوی جرګه راوخته
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرګو مرکو او لوی جرګې خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي شاهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی همدارس د سیاسي چارو کارپو شاغله عبدالحق حماد لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی ډاکټر صاحب په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی
په بنو کې د دې جرګې په حق باندې وختي هم پر ټولنیز رسنۍ یو دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مخ ترغلې ده بنیادی مقصد د دې دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کومې ستونزې دي خصوصا د نا امنیتي او د یادم ته چې کوم په تیرو سلویشت کلونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنګونو یو لړۍ پاتې شوې ده او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې د پښتنو پر ټولنه باندې پر کلتور باندې په دوی پر تشخص باندې
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي لومړی حماد صاحب کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي دی وایي چې باید قانون معلوم شي باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی که ترڅو چې قانون نه معلوم هیڅوک هم نه حاضریږي چې په داسې یو هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي د ټپي موضوع خو په دې وروستیو کې مطرح شو آسیایي پراختیایي بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولی چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې د لپاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون رامنځته شي د همدغو قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی اړخونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا دخیل ولا افغانستان په قضیه کې لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر دې کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو نو په هغه د استراري حالت ترکه چې پوری د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي لیکن مدون او بحثي یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري
دا شي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي دا شي یو شی تر اوسه پوری مخته نه دی راغلی لیکن دی بل سیستم باندې هم کار روان دی امید دی چې په لاندې وخت کې به کمیسون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل شي
شاهزاده مسعود دی وابریدون کې نظر دا او تاسو مخکې ول چې باید لوی جرګه دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غورو کې او معلومه کې چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی واوریدون کې نظر داو چې شارستان او قانون ته ضرورت څه دی؟
بله جناب سروان سه، اوس خو دغه خبره کیږي چې موږ د شریعت مطابق قاره فیصله کوو، اما لکه څنګه چې امات سه ورته اشاره دروځله موږ یو دایم قانون ته ضرورت لرو، اما کدا سه یو اراده یې چې د قانون جوړ شي او چې باید زر تر زر جوړ شي. موږ ما ته هم باندې بیا هم دا به د لوی جرګې له طریقې تصویب کیږي. د فکر کوم چې د لوی جرګې په جوړېدو سره موږ ډېر مهم مسایل حل کولای شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماس صاحب ورته اشاره درلودله، زم دغه سی او علایم د جرګې وینم چې دوی د فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی او ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو
آغه امیر سیبل چې جرګې به جوړ شي ډیر مصرف وي وشو لیکن هیڅ نتیجه یې ور نکړه. دی وایي چې کچرته غواړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پښتنه وکړي.
حضور زه په دې باور یم چې کوم جرګې چې ما په خپل لیدلې دي دغه هر یو په خپل وخت سره نتیجه ورکړي دي. زه به یو خبر ورته یاد کړم، په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله، لیکن د افغانستان خلک یان انتخابي یا غیر انتخابي، لیکن خلک راجمع شول، خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې، لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې، د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې، هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیاتو کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یو جرګه کې راټولېږي، هغه تبند خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې، یعنې داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماته هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هر جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم د اهمیت لري، او لکه د مخکې غرور چې ورته اشاره درلودله، زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثيل د وحدت د ملي یا د یوالي د کنګش تمثيل به هم زیات او روخي په جرګې کې ډېر حکمتونه شته. ده زه امیدوار یم چې امارت اسلامي په دغه دوه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغه سی واقعي لویه جرګه راوغوړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړي او نړیواله ته مخیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق.
حماد صاحب بل اوریدونکو ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایاست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستۍ فوزي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورې یو خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه او ټاکنې دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي، لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او پښارین ډیره درلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې اصلي هدف دی چې هغه شسو حکومت ولیده صوبات ته امنیت ته مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولې چې کوم اهداف دي هغه ټول لاس ته راغلي دي. تاسو دي اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومول سي چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجي صاحب دین محمد د ټلیفون لاله لري را سره دی. حاجي صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویل دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کول او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راو بلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیار خبرې دی لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دا وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ترازی دا باید مواصفات ولري، یعنی په د د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې هوایي خلک نه وي چې هغه یا خپله اخلاقی کمزوری ولری یا نور مشکلات ولری. یعنی ما نظر داده چې هغه خلک چې راضی دی لوی جرګې ته دا مواصفات ولری.
دا خو دومره خبره ده حاجی صاحب، دا دومره خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول په خپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به کې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو ښه خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخیار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي دا خلک هم دي، دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت یې جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او د خپل فیصله کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وایي په دې نظر یاست چې وایي که طالبان تر څو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه او دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا پکار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا د تجار په طبقه کې یا د نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوی ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکړي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د څنګه چې یو ډلې خلکو حکومت نیولې دی او هغه نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېښت وادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره وو نو اوس هم دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته ده چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان و، سوله راغلې ده په ټول هېواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که داسې نو ډېر جزئیاتو ته موږ لاړ شو نو بیا د اصل موضوع راشه پاتې کېږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې داسې تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې متشاره وکړه، بیا متشاره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخکې خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوال سازتي نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مورام یا دا خبره وایي چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت دا جرګه څه وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې دننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه دلته چې په هر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عیني او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چې کومه کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې جرګې چې کوم
تاسو د قانون یادونه وکړه، پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لرئ، ولې هلته د خپل مسائل نه حل کوئ؟
نو خو هم دا خبره ده کنه اوس فرضا اوس په دې کې دننه چیرې چې د پاکستان کې چې کوم قومونه دي د قومونو د برابرۍ چې کوم بنیادي فورم دی هغه سینټ دی. نو په سینټ کې سینټ خود مختاره کول سینټ د ایوان زیرین چې ورته وایي د قومي اسمبلۍ سره برابر راوستل دغه اختیارات زیاتول په همدغه کې د پاکستان چې کوم تش په نامه چې موږ ودې ته کشنی قومونه وایو چې په ادادي
توګه باندې سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي.
خبرم دا ده کنه د سینټ چې کومه دغه ده واک دی کنه هغه تر قومي اسمبلۍ کم دی. اوس و سینټ ته که د مالیاتي امورو چې قومي اسمبلۍ چې دا کنه چې غړي په کښېني که هغه اوس پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي نو دا که راځي سینټ باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کړي په هغه کې ترمیم هم وکړي او پر هغه باندې بحث هم وکړي. او دغه رنګه مطلب دلته چې کوم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چې کوم جمهور رئیس دی د هغه د عدم اعتماد په حق لباندې سینټ چې دی هغه اختیارمن سي کنه په دې حق لباندې.
لنډه پښتنه بل هم دا چې دی واوریدونکي و چې په دې جرګه کې د کومو سیمو خلک ګډون لري آیا له افغانستان هم څوک درغلي؟
افغانستان په دې کې خلک غوښتل شوي دي خو پکې ډېر کم راغلي دي پکې ګډون بیخي کم دی. نور دلته د سهیلي پښتونخوا تقریبا د هرې تپې څخه او د منځنۍ پښتونخوا او د دغه رنګه د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو څخه د پخواني چې کوم د فاټا موږ ورته ویلې د هغه سیمو څخه په ګڼ شمېر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره دا ده چې پکې ښځمنې سي دي هغه هم پکې ګډون لري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکی، همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار شهزاده مسعود، د سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا له مرستیال حاجي جین محمد او د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.